دې رادیو یو بی پرې رسنۍ و چې د ښځو له حقونو یې دفاع کوله او د ښځو تر څنګ و. د افغان میرمنو او د افغان ښځینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ وتوانېدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یوه لاړه شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بېلابېلو لارو مبارزه کوي څو د افغانستان ټولو خلکو غږ شي.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیتای رادیو ازادي من هیڅ
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په دوه لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي او توانېدل چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موږ هیله لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د پخوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لري کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو د بندیدو دوه نیمې میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اورېدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اورېدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او د ازادي راډیو خبریالان آزادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپل وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې راډیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پسې د نخلول شوې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا USAGM لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په وویشتو ژبو خپرونې لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د هم په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم
د اجل نیتا چی راشی نبدلی گی مرگای نکوی و چاہتا انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه به په خپرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لر.
ښایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې.
راتلونکې یکشنبه فیسبوک شل کلن کیږي. افغانان له لویه سره خواله رسنۍ څرنګه کاروي؟
اکثر د فیسبوک کاروي. مثلا نورې
ټولنیز ثبات لمنځته تګ ذهني اختلالات رامنځته
کوي. ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل عقده خلاصې کړي ځان تخلیه.
د خواله رسنیو له لارې یو شمېر ځوانان په غزنی کې تمثیلي ټوټې خپروي. لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یکشنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپې ته کاله مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته یې د شپږ کلونو په موده کې د قرآن کریم د حفظ او تجوید تر څنګ تفسیر، حدیث او فقه ولوستل. په افغانستان کې د یوه خورا منلي قاري په صفت هغه څوک و چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینۍ راډیو پیلامه د ده په قرات کې ده.
ولا هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و. قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څېره وه، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېره خوشینه یم له دې کابله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو. دا یو ډیر غټه ځای د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د دې یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکی او د لغمان ولایت اوسیدونکی رحمن الله سادات ازادي راډیو ته وویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ اوردل ډیر زیات به تینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لویه ضایع ده او نه جبرانیدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد راډیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو:
د ملی راډیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا، پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکنه وو چې زه دوهم رکات وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې به ډېرې غونډې او د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلېدې، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی و چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، مالیزیا، بنگلاديش، انډونیزیا، ایران او متحده عربی اماراتو کې د قران کریم په لسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دری د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسی شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همدارس د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګې نشته لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې یې ثبت کړی وو:
کله بلنا اخلاص غواړي اخلاص وکړه، یو ورځ به ضرور راشي په کار، عزت والے دا نور پا خدمت شا، نور بوالے شی وطا تا خدمتگار، خپل عمل دلار مل دے کپو ہی گے، بل سوک نشی اخستای لچانا بار، کہ مؤمن یہ پریا عبادت مکرا، نقبلی گی بندگی دریا کار، ستا پزرب و یوز بل سکوشی، پدې ژوند باندې خنډ دی اعتبار، د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي، مرګی نه کوي و چا ته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به تور شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي فائدہ مخکې له پلار، برکت سلیم ته دومره نصیحت وو، دا یې بس دی که پوهیږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت د کابل طب پوهنتون کې د تفسیر، حدیث، تجوید او ثقافت استاد وو. د داود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزي دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج، ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر وو. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقافو وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی وو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
شاعران د تصویرونو په مټ لوستون کې سره حسي تجربه شریکوي. د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي، که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له واره عیني تصویر ته اوړي، خو په شعري تصویرونو کې ممکن 15 سره حواس لیدل، اورېدل، بوی کول، لمس کول او څکل ځای شوي وي، یا یو حس پکې وي، یا هم څو حصه یو ځای پکې راغلي وي. د کره کتونکو په وینا، په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکي عاطفه پاروي، او تصویرونه له لوستونکي سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډېر خوند واخلي. د پیروته په نوم د عمان نیازي دا نظم له دوی څخه اورو چې له تصویرونو مالامال دی.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې جار په تار شمېرلې، پر خامچکو اننګو دې داسې ایسي لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې، ناز دې بیا ختلی بر لکه پیروته. خایستو دوزخ مې غیږه کې نیولی، بېله تا مې څه مرګونې تبه کېږي، دواړه سترګې لکه دو تور تناکی، وچ را گونه پا گاردو که خکاریگی، خایستو اوخ کمی وچی را چچیگی. خایستو زما دا چایو پا پیاله که تور شمی بری که دوبی دوبی کیگی، مانا دا چه ترازینو بل می چوک دی، خایستو رگ می پا رگ باندی خوگیگی، خایستو باران دای سرغه می وریږي. مازدیګر دی د ویالې لغاړې ناست یم، د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغۍ دي، باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایېږي، ښایستو رباب مې داسې دی سر کړی چې د نوم واخلمه شرنګ سي وشرنګېږي. ښایستو د نکریزو ونه نه وه، له مستي څانګې تاک تا وراغلی، تا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی، سگ با دیری ورنا وچه کلمه پانی چه دا طولو سوحیلوی و دلا بس شد. خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه ویالکی چو لامده بیرا تایی که ترخه تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکه وپن دا سهرا چه من دا وکلی، لکه خوب لکه رویا چه من دا وکلی. خایستو تو تکی زاله که لگیا دا، مسلس نیم دایره دا تماما، پلم دو خطوی غال دا ککڑا، المر دا باغ تر دیوال اسک شو چو چپیا کی، دا مرغی و شور می طول حواس کانکلن. خایستو و بچ لپیگی که کبان دی، او کتوت دی دویالی لپی تلویگی، لکستنی چا تنبالی وی پکار کی، ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی، شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری گی، شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری گی.
لانزورګر شاعر عمان نیازی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې وو.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
خواله رسنۍ او د دې رسنیو کلتور. په خواله رسنیو کې یو شمېر افغانانو له خپل کلتور پښاړولې، مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنه کې که څوک لیونی نه وي، پام هزار کې سپکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا هم هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي، او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمېر نور هم خبر کړي چې پلانی بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډیر خلک کاروي، د سپکو خبرو کول دوی نور ستونزې هم لري. یوه یې دا ده چې هیڅکله دا شکنځلې له منځه نه ځي. ممکن یو څوک خپله ثبت کړې یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي، خو اصل یې پاتې شي. دوم مشکل یې دا دی چې هغه د عام محضر شکنځلمار به هم د نجونو او میرمنو مخې ته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي، دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي، درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم، د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړې شوې وه. بیا د شمالي امریکا پوهنتونونو خپل کړ او له 2006 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمري تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسانی ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د مې په میاشت کې خپور شو، په افغانستان کې 4,300,000 کسان فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک 2 کاله وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پیل کې به خلکو تر 1,000 کلماتو زیات څه پکې نه شو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هر ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. 2 کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې ور بدل کړ، اوس یې ایکس بولي. دا سه کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 3,00,000 ته رسیږي. ورپسې یې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک یې کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي، هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بېلوي، بې ځایه بحثونو ته مو راکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر یوې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کېږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي، خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمې لارې لري، تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپک کړي او بړاسي وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کېږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې امله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی په ټکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي، د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقم، مثلا که یو شی دا اول نه خمه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی، یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. او دغه یو وجه خدا کېدای شي چې د افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې دا فیسبوک کاروي یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاروي، خپل ډېر د لیکلو او د نظر څرګندولو وړتیا نه لري. بیا چې هغه څه ولولي، زیاتره یا هماغه کاپي کوي، پوسټ کوي، یا هماغه په یو بله بڼه باندې تکراروي، یا هماغه اړخ ته پام کېږي چې هغه بل چا مخکې راسپړلی دی. داسې انتقادي فکر پکې ډېر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو تر څنګ تر ډېره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هره برخه کې شخړې او جنجالونه کوي، او په خبرې د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه ولسونه چې لستونزو سره مخامخ وي،
ټولنیز ثبات یې لمنځه ځي او د ټولنیز ثبات لمنځته تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتیږي. په دغسې حال کې بیا معمولا د هغه ټولنې خلک متلاشي کیږي، یو خو عقدوي خوا زیاتیږي، له بلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډوي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وایي کورنیو جګړو، بې وزلۍ او په یوه ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبني او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي راډیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل عقده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعضې نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي، نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعې باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلند او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بېلابېلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکس پاڼې چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژۍ ښودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نومونو او ادرسونو کیږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نومونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر لدیار لسو و پندوسم کال را وروسته چې افغانستان د تلویزیون راخه د خلکو پزرونو لږ ډیر کښیناست. البته تر دې مخکې راډیوي تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل و ظاهري معنا لري، بل معنا یې په هغه کیسه کې نغښتې وي چې کرکټرونو ته پیښیږي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزني کې یو شمېر ځوانان نن سبا تمثیلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثیلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثیلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو څرګندونی په دې راپور کې سره اور.
په دا وروستیو کې په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیلا ویډیوي کلیپونو جوړول پیل کړی دی. د دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه لارې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میل د دغه ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد پکې نغاړي، چې په هغې کې هم درد وي هم طنز، خو موخه یې خلک خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هېواد باندې مې خوا بدده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندوم، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت د اصلاح لپاره جوړوم.
د تمثيل هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکي او بې ساري ونډه لري. دغه هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. سلیمان راحیل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې راخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحیل زیاتوي، زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه، ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو. یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کېږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه یې لیکوال، شاعران، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول او د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او دربدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشحاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغو ته اشاره کوو.
اوس خو بېخي ډډې ناس جی دلا بدل کړی دی، ولې تېره ولې به پرسوي د ته څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د یو مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بېول دي.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندا وي.
اخلاقي رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیزه سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوی، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحیل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په اند باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په اند باندې چې دوی به له دې تصویره ډېر ښه اخذ وکولای سي.
د دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده، که ژاړې موخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل،
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په ازادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په او دوی هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزنی ډېری اوسېدونکي چې ساده او نالوستي بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره وکولای سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان،
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم دسي. د موږ اصلي هدف او ارمان به مڅي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولی او نه یې سپمو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غوړېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویلیا او بې له پیسو اخیستلو ملاتړلې. ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دې له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر للهند،
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا ده چې خلک یوه شیبه خوشحاله او خوښ ساتل کېږي، او د هغو تر څنګ دوی ته یو پیغام هم لېږدوو او هغه نیمګړتیاوې هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بېلابېلو موخو لپاره کوي، خو ډېری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي، خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته یې رابولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي،
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یو خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستي کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولای سي.
اوس هم یوه تمثیلي پارچه د دوه ورونه او درېیم حساب پونم. په دې ډرامه کې خیرو اکا له خپل کشري ورور بیلی شي او ګډه شتمني ورسره ویشي.
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنۍ دې وخت نا وخته د سهار بعد سړی په خپله مخه باندې ځي، هغه اصلي موضوع ته به راسو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي. معلم صاحب یې کور ودان چې معنا د ما او د تا د خیر لپاره دا راغلی ده. اجي صاحب نادرخان او ښایده چې دا د ګوره لوغو ځې وړه یاې پرېښی کورې پرېښی دا راغلی ده. نو نن به دا خبره چې ویش ما ته معنا سره خلاصه کړو، دا ویش به سره معلوم کړو. زه چې به قرار هغه ورځ نه دی را خوشي نه به په ما ته کښې څوک سره غږېږو. پرده ښه ده، د شیان تر خبرې دې تر بره تر خبرې ډېر تاوان قبلوم، مګر شیان په ځان کښې نه غږوم، تر بر په ځان کښې نه غږوم، د تر بر سخي په ځان نه پخوم. ذاتی می کرد و مال با اصلی موضوع تا براس و ذاتی کرد ویش خبره ده ویش چنگ ویش را سرکوی چنگ ده سرکوی
ویش خوب سرکوی را چنگ سرکوی خوی ده غصی ویش لکه ده سنگ سی ده دنیا و سودی و ده خلق و سرکوی ده غصی ویش
اونو خود بیا ده غصی سرکوی ده دنیا و سود خدا شده چه ما طولی ساب کرده
خا چنگ ده کرده
د کلي مځکې، د کلي ماشینان دي، که شمشانې دي، که برمې دي، که مځکې دي، که کور ده، که لا ده مانا، او که دغسې مانا د بازار کور ده، د غزني درښیم، که د غزني کور ده یا هغه نمره ده، دامه ټول حساب کړی چې وچ پنیمای وچ پنیمای داسې وچ پنیمای باندې وروره چې مور حساب ته ضرورت نست
وچ پنیمای ولی
څنګه ولی
ما ته وچ پنیمای خو نه د سر کړی ولی دا درې خوندې دا به څه کوي خوند ته خو باک ورکوو که بیا نه ورکوو
خوند ورته د تا پلار اک ورکړی په دا کلي کښې یو بل چا هم اک ورکړی ده خور ته
بل څوک څه کوي ما ته ورکوو زه ورکوم
ته سې ورکوې بیا یې له خپلې برخې ورکړه که څنګه نادر خان هم کې
یا خو دوی اک لري باید دوی ته خپل اک ورکړم
زه پرې نه ورکوم
دوه خوندې په یوه ورور حساب دي هغه خو هغه د معلومدار دغه یو ته بیا زه ورکوم دا دوه ته خو به ستا اک ورکوو
زه د خور اک منم نه چې واوه زه به ستا ورکوم زه د یوه ورور اک ورکوم
ظالمې ظالمي کوي نو دا خو ظلم ده نو
ظلم نه ده رواج ته راسه له ظلم دې خدای وساتې په دا ټول کلي در سره ګرځم په دا ټوله منطقه در سره ګرځم
څه پکې وایې دا د ما خبر څنګه ده
معلم ته یا له ضرورت نه شه یا له دمانزه خور ته اک نه ورکوم چې څنګه کوې
زه یې ورکوم
چې له خپلې حصې بیا ورکړه
له خپلې حصې یې ورکوم ته بیا ورکوي
وایه زه نه ورکوم زه له تا سره حساب کړم ته بیا له خپلې حصې ورکړه دغه
خلاصه وینه خلاصه وینه خلاصه وینه ځانه نه انجکان راوغړه د خوند راوغړه د غوړه د حساب سره کوو غوړه
خلاصه وینه غیرت یې خوته څنګه اکبر کوي له کلی وای مو زله نرخه ما وزن
نرخه نه وزن
بل رواج سره
رواج څه کوي دغه رواجو مو خراب کړی دین محتبر ده که رواج محتبر ده که ده
ور سره یې په دین کښې زه نه غږېږم وایم رواج ته راشه وچې د کلي
دغه په دین کښې دي په شریعت کښې دي په قرآن کښې دي په حدیث کښې دغه د پارشې ثابته ده زه
نه ورکوم وروره دا حساب خلاصوې که نه خلاصوې
ولې یې نه ورکوې زه یې ورکوم اتې خرو
ته خو بیا دا کار نه خلاصوې په ټول خوندې کسان ده که له ما سره په دومره دا څه د جلا کېږم په دومره خطر باندې داسې مې دغه یمې د تراییشې زما خو داسې ته لاس
خیر ده که هغه واده شوي دي هغه له کوره وتلي دي پروا نه لري په هوکې د دوی سل په سله کښې حق کېږي قرآن ورته حق ورکړی حدیثو ته حق ورکړی حدیث ته ثابته ده چې حق یې ورته ورکړی
فخرو
بالکل سل په سله کښې حق دار ده و فخر الدين حق وايي فخر الدين په دې کښې ملامت نه ده
نو ته ولې ولې ورکړې ما ما مور ته قسم ده که اک ورکړی د ما د پلار خوند به ته ولې که اک ورکړی
خیر وکړه که هغه د خلکو
هغه خو څه هر څه هغه خپل
هغه څه خیر وکړو
هغه څه خیر وکړو
اور کا چاس خو خپل خوند ته حق نه درکړې خپل خوند دی هغه به خپل خوند پسته نه ورته ګول دوه کم باندې
ور مو بیا کدا غي مو بیا خوند دای صاحب جنا تر خان او کتا څنګه خو خد زوام بیا مو یو څوک سره کنه ولې دای صاحب هم بیت نه سره را جمله کړی
سره صاحب وکي استا دا دی خود نو حق ده
وان تاسو ته تکلیف ده
یه تکلیف نه ده دا دی خیر کار ده او خپل حق لري تاسو په دنیا کې هغه دې دغه پلار لوران دي په دغه کې حق ده د مور پلار پیدا دي تا څه دي غنسته صحیح ده کتاب کې به دې ورور لږ زیات دي خور به کم یا خو سنجېدای شي هغه خو جوړېدای شي هغه حساب برابرېدای شي
ما خبر
شوه
ازادي راډیو مجلې ته دیونی پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې اونۍ زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
Shwantagar Gura Shwantagar Hamakar مخار.